السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د قوس یا لندې دیر لسمه او د دسمبر څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار پرون چهار شنبه د خپلو ارزونو وروستای راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. راپور کې راغلی چې امریکا افغانستان کې د خپل شل کلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالر پر بیا رغونه او 3 میلیارد ډالر پر جګړې او امنیتي برخه لګولي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې پلټنې او څېړنې ترسره کړي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي خو په وینا یې مدیریت ناسم و او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مل وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانیدلی چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالر په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم په افغانستان کې بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر لګولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې افغانستان سره مرستې بندې کړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لخوا په کابل کې د قطر د نوي معرفي شوي سفیر مردوف علي القاشوتي باورلیک ومنل شو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د خبره پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې کړي. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په سیاسي چارو کې مهم رول لوبولی دی. دوی تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړ او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه هم 2006 کال کې دوها کې لاسلیک شوې وه. د افغانستان کورنۍ او رسنیو هم کابل کې د قطر د نوي سفیر د باورلیک منلو مراسم راپور کړي. د دغو راپورونو له مخې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ویلي چې د قطر د نوي سفیر لګمارلو سره به د افغانستان او قطر د سیاسي اړیکو نوې څپرکی پرانستل شي. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شول. د جرمني خبری اجنس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شوو پر یو کمپ هم برید شوی. د اسرائیل پوځ ویلي برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي یو غړی په نښه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړی وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک قربان دي سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربان د 13 اکتوبر میاشتې په لسمه نافذ شو. خو دا څو یمزل دی چې له اوربان د سرغړونه کیږي او د سرغړونه په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمیر اسرائیلي عسكر هم وژل شوی دي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ځانګړي استاد سټیف ویټکاف او د هغه زوم جارد کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس اجانس ته کړي. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړي استاد تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی مسکو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسیدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده خو په خبره یې ډیره لری هم نه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای افغان معلولان لرنځ او کړاو ډک ژوند غالي. جګړه کې یو معلول شوی افغان مو پوښتلې
د جمهوریت دورې په جریان کې مو شاوخوا 15,000 افغانۍ ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارات راغی مو 15,000 افغانۍ ترلاسه کړو.
د ژمي په نږدې کېدو د کابلیانو شکایتونه
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خرابه شوې ده. بیخي څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون ووځي مریضي کې د مونږ کور کې ټول مریضان دي.
پکتیا کې لسګونه پروژې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې.
دغه پروژې د 280 میلیون افغانۍ په لګښت باندې 188 پروژې تطبیق شوی دی په 155 کلو کې.
او هنګری د اروپای پارلمان هغه پریکړه ننګولې چې ویلي دي دا ټولنه باید د روسیې د تیلو پیر یو مخ بند کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وای په افغانستان کې معلول خځې او نجونې له سخت او پیر او د ژوند لپاره د اړینو اسانتیاو له نشټوالي سره مخامخ دي. دغه ادارې د راپور لمخې نګدې د هر شپږو افغان خځو څخه یوې له شدید معلولیت کړيږي. په افغانستان کې یو شمیر معلولیت لرونکي خځې هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو فعالان بیا وایي د طالبان حکومت اوس مکلف دی چې د دغو معلولانو ژوند ته پام وکړي او خدمتونه ورته چمتو کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وایي افغان معلولیت لرونکي خځیون جونې د توپیر له سخت ډولونو او با عزت ژوند لپاره د اړینو خدمتونو له لوی خندونو سره مخ دي. د غی ادارې د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 3 منیټه د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځ او د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړه سورزنی کمپاین په دوام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د خوځو د معلولیت کچه د نارینه په پرتله 40% لوړه اټکل شوی او لنګ دي هر شپږو خوځو یو ویل شدید معلولیت سره مخ ده. د راپور لمخې هغو لاملونو چې د افغان معلولو خوځو شمیر لوړ کړي روغتیایي خدمتونو او بشري مرستو د ترلاسه کولو په وړاندې د خندونو زیاتواله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د خطر ډیرواله او هغه جوړ رواني زیانونه چې د خزو پر حقونو د سختو محدودیتونو لامل رامنځته شوی دي. راپور جاتوی ډیره معلولیت لرونکو خزو انجونی آن د مرستو د ویش مرکزونو ته د رسیدو توان هم نه لري. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د ملاتړو خدمتونو په پراخ پانګونه د بشري مرستو په سکتور کې د خزینه کارکونکو پر زیاتولو او په خډول د معلولیت لرونکو خزو انجونو د اړتیاوي پوره کولو په موخه د مرستندوی ادارو د ظرفیت پر پیاوړتیا ټینګار کړي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولي خزي وایي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره ژوند سخت شوی دی. یوال دوی چې وای نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دیرش کاله په خایې د جګړې لامل یو په پرې شوې ده.
حقوق خلا مثلا میگفتم د دوري جمهوریت میگفتم
د جمهوریت دوري په جریان کې مو شاو خوش په 10000 افغاني ترلاسه کولې. دغه وخت چې امارات راغی مو 15000 افغاني ترلاسه کو چې په تیر دوه کلونو کې نیمه تر اټیټ شوې دي. څه پیسې ته سخت اړتیا لرم. زه د ژوند له سختو شرایطو سره مخ یم. خپل کندې مور سره ژوند کوم. په کورنۍ کې ډوډۍ ګټون کې نه لرم.
دغه خانواده ما نه درم.
ابتکار راهیاب غیر انتفاعي موسسه چې د معلولینو د پیوړی کولو په برخه کې فعالیت کوي وای د دوی مندنې خایي چې خځې او نجونی په ځانګړي ډول ذهني معلولیت یا هغوی چې رواني او ټولنیز ستونزې لري له بیلابیلو اړخونو له پامه غورځول کیږي او کافي ملاتړ نه ترلاسه کوي. دغه موسسه په خپل تازه راپور کې چې د 2022 څخه تر 2025 پورې د معلولیت لرونکو کسانو د بشري حقوقو وضعیت، روغتیا، تعلیم، کار او عدالت ته لاسرسي څېړلې لیکلي چې ډېرې معلولي خزي له بیوزلۍ، کورنۍ تاوتریخوالي او ټولنیز انزوا سره لاس او ګریوان دي. په دې 2020 مخیز راپور کې چې یو نقصي ازادي رادیو سره شریکه شوی ویل شوی چې جوړښتي، ټولنیز او سیاسي خندونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته نور هم سخت شوی د دغه معلولینو محرومیت زیات کړي. راپور ټینګار کوي چې د ملاتړ میکانیزمونو پیاوړتیا، روغتیا، تعلیم او کار ته د لاسرسي پراخول او د تبعیض ډولونو سره مبارزه بیړني اقدامات غواړي. د بشري حقوقو فعال او د دې موسسې بنسټ ایښودونکي بنفشه یعقوبی وایي د طالبانو حکومت مکلف دی چې دغو معلولینو ته لازم خدمتونه برابر کړي.
دا خلک باید کار کولو اجازه ولري. د دوی د وصیت د ښه کولو لپاره بودجه ولري او په مختلفو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو کې د دوی د فعال ګډون لپاره اساس چمتو کړي. که څه هم مکمن سیستم منل شوی او مشروع نه دی، ځکه چې افغانستان د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو په کنوانسیون کې شامل شوی، په دې هیواد کې هر واکمن سیستم دنده لري چې د کنوانسیون سره سم عمل وکړي.
په
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولی یوناما ویلی چې نږدې 1.5 میلیون افغانان له شدید معلولیت سره ژوند کوي چې ډېرې د څولسیزو جګړو پایله ده. یوناما د معلولینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ماشومان د دې وضعیت تر ټولو دروند بار وړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ایف پی ای هم په خپل راپور کې ویلي چې په لرو پرتو ولایتونو کې د ماینونو او ناچاو د توکو د قربانیانو کورنیو او معلولیت لرونکو کسانو ژوند دوه چنده سخت دی او باید ملاتړ یې وشي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 3مه په خپل اکسپانه لیکلی چې په ټول افغانستان کې 1,03,092 معلولین ثبت شوي چې هغوی ته هر میاشت د بانکي سیستم له لارې نقدي مرستې ورکول کیږي او د خوراکي توکو مرسته هم ورسره کیږي. مخکې له دې یو شمېر معلولینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له اقتصادي وړتیا زده کړو کاري فرصتونو او مناسب ټولنیز ملاتړ څخه بې برخې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر کابل خاریان وای د جمیل رانګ د کېدو سره هوا کړه شوې چې لامل خلک ناروغان شوي د زینو روغتونونو مسولان او ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. کابل خروالی لامل د کورونو بخاری یادوي او له خلکو غوړي چې د وضعیت د کنټرول لپاره د هوا ککړونکې سوانګ توکي ونه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د شمې په رنګ کې دوه د کابل هوا بیا ککړه شوې. کابل خاریان شکایت کوي وای له دې عمله ناروغي هم ډېری شوې دي. د کابل خار د پکتیا کوټ اوسیدونکو بسیمې چهارشنبه د دسمبر په 3مه ازادي راډیو ته وویل
د کابل هوا په دې وروستیو کې ډیره خراب شوې ته پیښی څوک بیرون نشي وتلی. که بیرون هو وزي مریضي کې د منکور کوم ټول مریضان دي پراته دي.
د کابل خار د خوشحال مینې یا کوټې سنګي اوسیدونکو فاطمه هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
خراب سوې ده، ډیره ککړه سوې ده، خلک غریب دي، بل څه د سوان لپاره نه لري. زیات زغال سنگ کارایي سیغه خطر باندې هوا بیخي دومره ککړه ده چې حتی ډېر ناروغي هم رامنځته کړې دي.
د ځینو روغتونونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي چې د هوا د ککړتیا له امله ناروغۍ په خلکو کې ډېرې شوې دي. کابل کې د یکتا په نوم د یو خصوصي روغتون د بیړني خونی مسؤل محمد اشرف سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې ډېری خلکو ته د هوا د ککړتیا له امله تنفسي ناروغۍ پیدا شوې دي. د اندېښنه خو ده چې دا شمېر ورځ بلې ته ډېریږي.
کوم کسان چې اوس موږ په بیړنۍ خونه کې لرو او د هوا د ککړتیا له امله ناروغان دي، شمیر یې ډېر دی او دا ورځ په ورځ زیاتېږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي برخې مشر محب الله فضلي وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا وایي دوی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د جوړې کړې طرحې پر بنسټ د هوا د ککړتیا د راکمولو په برخه کې خپل مسؤلیتونه لري، چې پکې د سړکونو پخول، د لوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو له فلټرونو او د غشن حمامونو څارنه شامله ده. د دغه ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزي چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا مال د کابل ښار د هوا ککړتیا کورونو کې د بخاریو کې ښودو له امله ده چې خلک یې باید په راکمولو کې همکاري
تا فل حال یک صحبت میکنیم. تا قبل از 15 قوس
تروسه چی خبری کو د قوس میشته ل 15 سنه مخ کی ډیری مرکز ګرمي غیر فعال دي او کومه د هوا ککړتیا چې کابل کې ده د هغه کورونو لامل ده چې یو یادو د بخاری نلونه لدی، چې په دې برخه کې د خلکو همکاري غوړو چې د امکان تر بری دی راکمې کړي. خو د همامونو او لوړپړو ودانیو پاړه کابل خاروالۍ د اصول لمخه خپل قانوني اجرات کوي.
اجرات قانونی خود را انجام می دهد.
دا په داسې حال کې دا چې مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هبیتات خبرداري ورکړی و چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اکتوبر په 22مه پر خپل اکسپانه ویلي و چې د موټرو او کارخانو لوګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو له امله ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله له پلاستیک، رابر، تایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي، چې دا د هوا ککړتیا او ناروغي څو چنده زیاتوي. مخکې ویل شوی چې د هممونو الوړ پوړو ودانیو د مرکز ګرمیو د ګرمولو لپاره هم ډیری همدا او بې کیفیته سونتوکو سوځول کیږي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي وایي د دوی ټیمونه ګزمې کوي او په دې برخه جدي څار لري.
د جمیل راتک سره نه یوازې دا چې د پلازمینې هوا ککړه شوې، بلکې هغه زلزله ځپلی چې د افغانستان په ختیځ کې شاوخوا درې میاشتې مخکې زلزلې وځپل تر خیمو لاندې ژوند کوي او ملګرو ملتونو په وار وار د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې. همدې سازمان یو ځل بیا د زلزله ځپلو وضعیت ته کتنه کړې او ویلې دي چې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی، باید مرسته ورسره وشي. دا چې د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او زلزله ځپلی څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي. خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزلې ځپلو سیمو کې خزي او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. د سازمان پرون سه شنبه د دسمبر 2 مې په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډي هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنیدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسي محدود او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. پر راپور کې راغلي چې په زلزلې ځپل ولایتونو کې د 3300 میندواره مېرمنې دوامدار پاملرنې تارتیا لري. داسې مهال چې د راپور پټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرخې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر خزې وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. دیرش کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومان مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل یو بل مېرمن هم د همدې سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څو ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
خایمه کې ژوند کول یوې خزي ته ډیر سخت ده، زه ضرورت لري یو چې پناه جای ته یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري، نو دلته خو په میدان یو مونږ وی الله خپل سر زمين زول ته لا دی او بل کور ته زو، نو تر څو به د سیوسي په سختۍ سره خوړو پیدا کوم. تر دې هدا پورې چې ذاتي لږه ماشوم ته مې شو دي نسم کاوله.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 دیرشمه مرګونی ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړاو نګدي څلور زره نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 مې په راپور کې د خوړو د نامنې پاړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. وچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوي د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور پټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته به ورسره بیرته راستانه شو. اوس ورجو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د هنګری حکومت اعلان کړی چې د روسیې د طبي غازو د وارداتو د تدریجي کمولو په اړه به د اروپای ټولنې یا د اروپای پارلمان پریکړه په محکمه کې وننګوي. د اروپای ټولنې د پارلمان غړو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د 2020 کال تر منی پورې به د روسیې د غازو واردات په بشپړ ډول بند کړي. د اروپای ټولنې د انرژي د برخې کمشنر ډن یورګنسن په اکسپانه کې لیکلي دي چې اروپا به د تل لپاره د روسیې د غازو بهیر ودروي. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د روسیې د خپلو غازو او تیلو په بشپړ په پیسو جګړه ته ودا ساتلې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلین د دسمبر په 3مه په یو بیان کې ویل چې اروپای ټولنه د روسیې د فوسیلی سونګ توکو په تدریجي ډول بندولو سره نوې پړاو پایلوي. اورزلا وندرلین زیاته کړې چې د روسیې د ناماجه ارغل په پایل کې اروپای ټولنه روسیې ته د فوسیلی سونګ توکو لپاره په میاشت کې 12 میلیارډ یورو یا 14 میلیارډ ډالر ورکول، خو اوس د اندازې په میاشت کې 1.5 میلیارډ یورو ته راټیټه شوه. تر پرونی پریکړې وروسته د هنګری د بهرنۍ چارو وزیر پیټر سیجارتو ویل چې د هنګری لپاره ناممکنه ده چې د بروکسل د حکم ومني او پلی کړي. سیجارتو په ټویټر کې په یو پوسټ کې زیاته کړه، هر څومره ژر چې دا پلان په رسمي ډول تصویب شي، هنګری به سملاسي دا د اروپای ټولنې په محکمه کې وننګوي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې ډیری وخت په اروپا نیوکه کوي وویل چې روسیې انرژي د هنګری لپاره حیاتي ده. سلواکیا چې د روسیې د سرچینو د پرې کولو اغیزو په اړه هم شکایت کړی، ویلي دي چې د نوې اقداماتو په وړاندې به د غبرګون په اړه فکر وکړي.
له خبرونو ورآخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وایو چې په پکتیا کې یو سلو آتش پیت پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی، خو اوس راځو ته چې متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 1900 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې دا رسمي یادښت پر اساس په دې بندیزونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت مخې چې د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 2مه خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټول قضیه شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولې و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوی محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ټرمپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز د پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخه کې نوی بدلونونه په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخپریدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوی بدلونونه بعد دوی د ژوند ټوله چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو و چې موږ به د سر نه انټرویو یې خلو، موږ د سر نه معلومات کوو، موږ ته یو غټه ضربه ده، موږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې موږ سره د امریکایي دولت په افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس موږ سره د کومک نه کوي. دوی موږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره موږ ټول قاتلین یو.
دی وای په افغانستان کې ل امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړی، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستونځو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د تیرې نومبر میاشتې په شپږویشتمه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وویشتل چې یوه یې وروسته د سختو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شوه او بل لا هم بسترې دی. خو د سېشنبې په ورځ تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو له لارې محکمې ته په خپل جرم له اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو له مخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ غبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د درې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. دغه راز د ډسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایډن د حکومت پر مهال لږ تر لږه 100,000 افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دال کړي وای شو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو. ازادي راډیو اوس په ویپانه کې څلورویش ساعته خبرونه لري. د ویپانه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام کچیر ته انټرنیټ لري. زمونږ ټولنیزې پانی له هغه ډېر فیسبوک هم در سره خوښ کړی. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د خبری مجلې روسای راپور اخلو د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې وړ مورز د رغنیزو چارو 138 پیټه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. دا چې خلک په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 پیټه بیلابیل پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، وړ پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال راډیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې یو سلو اتش پیت پروژې تطبیق شوی دی. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. بدی کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکو بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یاد سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسیدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره صنعت اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نور الدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفاف پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دی، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک ویایو چې دغه سرک سید ټول زرمت د ساحه کو د منزو اوریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او برد خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې پر ډیر ظرف کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی ارتیاو یو ستونزې په خوانی دي، خو په خوا به کله نامنه په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوندو ادارو له خوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
او څلوي اشکاله او ته یا اتسل اشکاله مخکې سمره دي په لو او دې سره کوشش شروع کړی دی. دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کیږي او د موږ ګن شمیر سہولتونه ورسره منست کیږي، هم د نارینه و لپاره، هم د زنانه و لپاره، هم د سپینګرو لپاره، هم د ځوانانو لپاره، او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړه. د سرک مخکې څلور متره او وس نیم متره پلنوالی لري.
یاد دی وی په ورسته دوه کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یو ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي چې له یوې خوا خلکو ته پکې کاري فرصت برابرېږي او بل لوري ته د دوی اساسي اړتیاو او ستونزو ته هم